مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي حکومت د اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په درویشت ضلعو کې ضلعي بلدیاتي انتخاباتو لپاره بهیر ترسره کیږي او د شام په حمص ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړی دا خبرې د شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې. هغه ویلي چې د دې اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو باندې خبر دی او د ده په وینا دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون مشال راډیو ته وویل
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملتپال ګوندونه هم دریز لري چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده خو مرکزی حکومت یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په درویش ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات لپاره رایې واچول سوې. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي احمد سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په درویش ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل سوي. د دوی په خبره د زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځه وړي او 6 طالبان یې نیولی دي. د کندهار د امنیه قمانداني ویاند زیاد رانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سرای بغل په سیمه کې سوي دي. دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 3 ارادي موټر او 6 موټرسایکلونه ملمنځه وړل سوي دي. طالبانو په دې اړه سند ویل. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ 6 غړي ووژل د حکومت وسلوالو مخالفینو یشیو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د عامو خلکو موټر یو له یوه کلي بل ته روان و. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ نمانځل کیږي. پښتنو ملتپالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې ده. پښتونخوا ملي او میګون نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د یاد ګوند مرکزي مخکښ او د صوبایي خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
پکار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر قام قومي ژبه چې کوم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب، سندھ، بلوچستان کې د خپلې ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینۍ لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالی زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگالی ژبې رسمي کول لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې مرکزی ښار هومز کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي عام وګړي وي. خو د هومز والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل سوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. د عراق قبیلوی ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کېږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل چې د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یو میرمن په دې تور وډبوله چې د دوی په وینا خپل لاسونه نو پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. رپورټونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې پکې ویل شوي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او شاوخوا سیمه کې ټپیان شوي هم دي. په کولامازو سیمه کې د شاري پولیسو یو مسول پاول ماتیاس وویل هلته نن شپه په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې شوی دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکاره کې د موټر بم له تازه بریده وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کېږي. د زیارت په ورځ هلته یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سخت دریځې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي یو دوی په دې برید کې لاس لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. بلخوا د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت له دوی سره دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو داس تا مجبوری ده چې تباغه پوې په مورنیو ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
او د جنوبي وزیرستان خبريالان وایي خپل سیمو ته نشي تللې.
یو جنوبی وزیرستان مسجد صافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نشي تللی. یو عام کاست لای شي په صافی اکسس نشتا شي هغه ولې جنوبي وزیرستان ته لړشي اوپن ایریا ته.
د مشال سره واورې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوه چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. تزیات کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین اوه چې د اقتصادي راهداري پر اوټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ کاری ملیحه میرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې. د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سم مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دې راشي قدیم پړ نه کړو نو موږ نه مړ کیږو او که موږ پړ کړو نو موږ صفحه درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشر بشرا گوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیره نه ورکړې خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي. پدی رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلی چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنې عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دی او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ورنه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو تر څنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبرورۍ په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وای چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات هم وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
روان دي خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی نو په دې دواړو خبرو کې چې کومه مایوسي په صوبه خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لرې کړي.
او د صبح خیبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کوي. زموږ سره په مختلف وختونو کې کمې وعدې او د صبح خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي نو هغه ریزلټ زیرو دی. مرکزی پی ایس ڈی پی کې کوم پیسہ الوکیټ کی صبح خیبر پختونخوا ته او موږ په هغه خوشالولو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیب شي او هغه زموږ نه واپس واخلي او زموږ هغه ټولې منصوبې دغه شانته نیمګړې بیا پرتي.
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی یو سکول ځینې برخې په بارودو الوزولی دي. د دې پیښې ذمواري مسعود طالبانو ویان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د سویلی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. دغو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیان خو د ورستې یې بیا خوشي کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول 3 مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبایلیانو پر سیمے کشے ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روخ پاتے ندائے نصرگندہ غلونو مکمل اٹکڑی اتا چخشتے او چھتونا یہ ہاں زنے وڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د پښتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي خیبر پښتونخوا لخوا د مورنو ژبو نړیواله ورځ په مناسبت پیښور کې یو لاریون وشو چې پکې د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وشوه چې د پښتو په شمول د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبو ته د سرکاري او قومي حیثیت ورکړل شي او پښتونخوا کې د تر دولسم جمعه پښتو لازمي مضمون وګرځول شي. نور تفصیل له پیښور شبیر احمد جان را لګلی.
پښتو ژبه تعلیم
پاړی پاړی
پښتو د پښتونخوا وطن ټول ژبو حفاظت
پاړی پاړی.
په 28 فروری چې په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د پیښور پریس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا عہدیدارانو او زده کوونکو یو لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پښتو په شمول دي د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبې دي قومي او سرکاري ژبې وګرځول شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي درویش اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دغه غټو ژبو ته د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې ټولې ورستو پاتې شوي دي.
هر ژبا د تبه د ریاست سرپرستی یا د ریاست ملاتړ وي، سیاست به ملګری وي. له بده مرغه په پاکستان کې چې کمی کمی جبی دی، تاریخی جبی دی، ریاست داغه مخنسی داغه د ود مخنسی. نو بیا خامخه پښتو جبا بلوچی سندی پنجابی سرایکی خامخه بیا په شاتلی دی په پاکستان کې دنانه.
نو مولي جاته کړه چې باید ریاست دغه ټولو ژبو پرمختګ او حفاظت خپل ذمہواری وبلی.
مونږ دا فکر کوو چې یو جبا یو خزانه وي، د یو قام چې جبا لاړ شي داغه معیشت لاړو، داغه سیاست لاړو، داغه جغرافیه ورکیږي، هغه کام ورکیږي. لکه څنګه چې بادشاہ خان ویلو چې جبه ورک شي غا کام ورک شي. نو مونږ ته دغه احساس دی چې دغه جبه بیا په دې وطن کې هر جبه چې دا کغه هند کو دا ک چترالی دا ک سرایکی دا ک پښتو دا د دې ساتنه دا د ریاست حق دی او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو د جبه وساتل شي، چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د غټو قانونو په بنیاد باندې فیڈریشن جوړ کړی شي او دغه ټول قانونو خپل ژبې د قومي او سرکاري ژبې وګرځول شي. د دوی په وینا هم دغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنی لار ده.
پاکستان د 15 قانونو یو فیڈریشن دی. د دنیا د معلومو پارلماني او فیډرالي روایتو سره سم په کار ده چې پاکستان کې داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قانونه برابر وي او د هر قام قومي ژبه چې کم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځول شي. پښتونخوا کې پښتو کامی جب وګرځول شي، پنجاب سندھ بلوچستان کې خپل خپل جب کامی جب وګرځول شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو د ترقی یافته کېدو د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر دي په خیبر پښتونخوا کې تر 12 جمعه ته پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د زړه لتله ورته غږ ورکوم، نور د حق نه خوري حکومت ته پښتو. مونږه هیڅکله سوداګانې نه کوو په دود دستور پر روایت د پښتو. څنګه چې تاسو واورید، نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان د هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی دی او دریز لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 28 د یو سرحد د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرحد معیاري تعلیم د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم خز دکړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا خسته خسته خوراکونه راټولې، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده، او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردی ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی ژبې مخالفت نه کوو، د پردی ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا د دې چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب د پاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسا کې د مورنیو ژبو لړکې دو ورځنی ادبي میله له پرونه شروع شوې چې نن هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم دغه میلې ته ورغلی، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په لوک ورسا اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دو ورځنی میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلی نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړیږي. کفرس کدا غ مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینرینګ ومشته په افغانستان کې، میډیکل ومشته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلا کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک پګنیم زره ژبه دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان شکت پرس کری عظیم خې او تو تا غ په بل ژبه کې خې نو داس تا مجبوری ده چې تبا غ په یو مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فهرست کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړه ته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی دا، مونږ انګریزي لازمی کړی دا. په کار ده دا چې تر لسم پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وي چې د رابطې ژبه ده، په دې لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دو میدان کولاو پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو. او زمو حکومتونه چی دي پیدایشي زمونږ د مورنو ژبو مخالف دي، پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زمونږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند په خور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې دا هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقې لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه کده غوسې دي کده مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوي هم نه زه په خپل ژبه کې چې هغه پوي کوم هغه صرف فالو کی زما خبر ہو کہ زپ نور جبو کے اگ پویو نو اگ دم رزر زما خبر نشی فالو کولے
پدیت ور زنی ادبی میلہ کی دو پختو جبی یوشمیر شاعران ادیبان لکھوالان خبریالان او دو سوشل میڈیا ماہرین گڈن کوی چپکی اکمل لیونے اشرف کاکل ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزے ڈاکٹر اسماعیل گوہر سمینا قادر صادق جڑک نثار محمد خان لیاقت تابان عبد منیر امل خٹک سلیم راز فضل رحیم مروت سلمہ شاہین حسن خان ڈاکٹر خالق زیار یار محمد مغموم نور الامین یوسف زے اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو توگی د مخام پنځنیم بجې شوې دي لند خبرونه د بوروال کاکړ نورو
د پاکستان لوس مشر ممنون حسین یو عربیا ویلی چې حکومت له چین سره په اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړې دي. خو پښتانه ملت پال وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده. مرکزی حکومت یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې رایه واچول شوې. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 303 څوکیو لپاره 3600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار امنیه قمانداني ویاند ضیا دورانی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن یک شنبه له غرمې وړاندې تورخم شارګوټي سره د سرحدي پولیسو پر پوستا نږدې دوه توغندي لګېدلې چې مالي او ځاني زیان نه دی اړولې. د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي مشال رادیو ته وویل چې دغه توغندي بریدونو له نامعلومه ځایه توغول شوي وو چې په اړه یې د ده په وینا پلټنې روانې دي. نن د پټول نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډه تابع کړې وه. پښتونخوا ملي او میګون نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه سي. او د شام د بشري حقونو څار ډله وایي چې په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 65 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس رسپانو خپل ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې په پاکستان او ایران ترمنځ تجارت سرمایه‌کاری ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن ځین اقدامات کړی دي. اداري مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د اداري په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنۍ اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت دپاره یو سپیشل سیکورټي ډیویژن جوړ کړی کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشرانی هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلہ لکھی د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر رنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومنده.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو د دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لاره وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې د رنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه لري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیواډا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د ریپبلیکن ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بیا ډونلډ ټرمپ د جنوبي کیرولاین انتخابات وګټل. بلخوا د ریپبلیکن ګوند کاندید جیب بوش بیا اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست لپاره له خپلې کاندیدۍ تیریږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نورینا.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې بری په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینټ جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړی لیزا ورم والد د هغې بری لویه کامیابي بولي. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شو په سلو کې 93 رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرس 46.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالډ ترامپ وګټل. ډونالډ ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 2.5 رایې وګټلې. په نیو هامشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو نه برتي کولو پلان ستایلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا عملي کړي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولی د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتي کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د ملګرو ملتونو خبري څنګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلواله جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولی له فروری 13 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپړو ماشومانو د حال جاج یې اخیسته. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلي. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه، خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملي هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته یې د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پانه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوبله اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوبله د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافې له وجې د ماشومانو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خبر پانه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډیر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې د وروستیو کې په افغانستان کې د مرکزي ایشیایي هیوادونو سره پر پوله طالب او نورو وسلوالو ډلو ډېر فعال شوي دي. روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېده اوس نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر وخت پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې وې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخواني شوروي اتحاد مات شو، خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. نور تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانۍ دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستی دشمنی پر منند نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی، داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تعلق ساتي، دا هم راځي د ایران سره تعلق ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې خبره وایي پاکستان امریکا یو ځای کې پدې نه دی وي، د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم دي.
خو اعجاز خټک زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې دغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریکټ
کې منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ډان رسپانې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد ساسکو نه ورکولو پر موضوع اداري خبره کړې. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو او کمپین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوي دي. رسپانې لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا میرزا تناورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست تسلایت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړی دي. ورځپاڼې لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورنو لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کې سونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاڅکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ڈان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ڈان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د ویکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 15 1038 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشان وای چې حکومت ترې د انډستریال زون یا کارخانو لګولو او تعلیمي دارو جوړولو لپاره په سلګونو جریب ازمکه غواړي، خو دوی ته په بدل کې ډېر کم نرخ ورکوي. دوی وایي باید په دې نرخ کې ورته اضافه ورکړل شي او د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق د ترې ځمکې واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې خوښه اووه کاله وروسته له هغو سیمو بې کوره کړل شوي کسان بیرته ستانه شوي دي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جن سید د باڑی مشران وای چې حکومت په باڑا کې د انډستریال سټیټ او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جرب ازمکی په خپل پرمختیایي پلان کې شامل کړي دي، او هلته به یو شمیر کارخانې لګوي او فاټا په هنتونې وی برخه ته به هم د دوی ځمکه ورکوي. خو دوی ته د دوی ځمکو په بدل کې د ډیر کم نرخ ورکول ویل شوی دي. دوی وای باید په دې نرخ یا معاوضه کې دی اضافه وکړي شي. په دې حکلا د باړی اکاخیل یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو ته وای،
نن وته وی چې کم د زمکه ریټ ته بس مې ربونی وکا هغه ریټ روکا چې کوم د زمکه نن ریټ چلیږي. نن سبو تقریبا چې د 5.97 لک روپې پر دلته ریټ دی جیرب چې خرچ شوی دی، او دو په یو لک ریټ لگاولای دی. نو دو د 1200 کولو مخکې ریټ خبره کوي، خو په هغه کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي، درخواستونه هم کې کړي دي، سوالونه زوره هم کې کړي دي، پینیولې شوې دي، خو هیڅ پیسې ورنکړي. نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل په مکوخیل ټول تیار دی، او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه،
یو دوی خبرې دی، یو د یونیورسټي ویرې اف ار د طرفنا د پټه یونیورسټي لپاره ځمکه خبره ده، په هغو کې 400 کنال ځمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسټي ویرې جوړه شوې ده، صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي. کوار سره جنگ دل یم موږ مکه ده ا دې صاحب کو خیلو کې بل انډستریال اسټیټ ته پور از مکه غوړي غا 400 جرب ز مکه غوړي په غو باندې خبر روان دي. پولیټیکل انتظامیه دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه تو څخ خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبر اترې په مرات باندې روان دي. بس ورنبایم دغه ډیمانډ هم دی چې سمرات یونیورسټي پر نور لور کړي وي سرول دي چې غا موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی د خپل ځمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باړې سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي، او ډېر زر به ورسره په یوه نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشو، او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا 1.5 ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د جنوبی وزیرستان خبریالان له حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلي سیمو ته نه پریږدي او نه هم له هغو سیمو نه د رپورټینګ اجازه ورکوي. د یادې سیمې یو شمېر خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې قبایلي سیمو صحافیان ډېرو ستونزو سره مخ دي. چارواکي له پېښور او اسلام آباد خبریالان په هلیکاپټرو کې دغو سیمو ته بوزي خو پر دوی بندیزونه لګېدلي. د خبریالانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د سویلی وزیرستان خبریالون ګیله من دي چې حکومتي چارواکي نه خو د دوی حقوق پېژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتیني حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافی دی هغه دار په دار دي کا وخت سه یو جنوبی وزیرستان ماسید صحافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نه شي تلای یو عام کاست لای شي خو صحافی اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان ته لوړ شي او پنیریا ته ولتا دای علاقے ملک کی مسلې دی مشکلات هغه دای ارچکی چې صحافیو نشي کوم لوستي آی ور تړلی شوی دی.
دا غاب ریکش د سویلی وزیرستان د خبر اعلانو دی اتحادیه مشر شاکر مسعود خبر هم وار وای
وزیرستان ته میش صحافیو باندې مکمل پابندی دو میش د علاقې صحافیو وزیرستان ته نه پولیټیکل انتظامیه اور نه سکیورټی فورسز پر دی چې کله داسې پروګرام وی د اسلام آباد د پېښور نه صحافیو روشی آپ زکر دغد قابل قبول دی چونکہ آدھے علاقے دے اوریجنل پکچر نہ خبر نہ دی اختچہ حکومت کی ماں کی ساکا بھی آ خبر دغد مختلا جی او میش یہ پزکا بین گڑی چمیش چونکہ دے علاقے نہ خبر ہی نوا تا میش دے علاقے مسئلے مسائل بیان وی
دیوانہ پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوی چورچنی خبر یالون خو پ جزونو شراوڑل گرزول شی میجا چوک جغ او خپل فریاتا ہن پریش دی
اسلام آباد نہ صافیون پالی کپٹر
اخبار مدیر علا خان وزیر گلا کبھی چمیزا ہم ریجی پر ارجل کے جی خود کنڈو یتیمانو اسویلی مو نشی اور دل لی دل
وزیرستان چکم صحافیون دی دغه څوک ها پښتنه نه کو صحافیون چې بدغه کې شهیدون شول بدغه علاقې کې لکويست ځا مثال اغه د زمان مسعود دی دغه یې شاه پښتنه نه وکړل دغه کورته هیڅ څوک نه وی راغل چې د بکور کې سہالات هیڅ څوک پوتي دی اغه کونډه رندې نو سړي اغه بچونی نوستي چاغه په سوال کې دی
د خبري اعلانو دغه خبره مې چې د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته مخښه کړې اغه وویل
ټول کابل د صحافیو په باراک شي مش د حکومت نه دا مطالبه دو چې ټوله میډیا ته د اجازه ورکو خو خصوصا د قبایل او د وزیرستان کا د ساوث ویو کا د نارت وزیرستان وی د دغه صحافیانو ته د اجازه ملاب شي چې د خپل ملک د خپل خلک ستونزې تکلیفونه وویني او حکومت امر شي او ور سره د ما ګلادو د صحافیانو چې مش مړيږي حکومت مش د مارګ د جبل پښتنه نو کو او کومي ستا مش د ځخ پورته کړای دی بیا وی پورته
دغه خبر یالانو غشتنه وکړه چې حکومت چارواکی دے لڑ دے دوی پملوری ہم اخرواڑا بھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې ځل بیا لن خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي رهداري کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ نه وخته کړې ده. پښتانه ملتپال وایي چې پاکستان مرکزي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې ده خو هغه یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ ترسره شوه. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 383 څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ کړل شوي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد رانی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې نن یک شنبه له غرمې مخکې تورخم شارګوټي کې د سرحدي پولیسو پر پوستا نږدې دوه توغندي لګېدلې چې مالی او ځاني زیان یې اړولی. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي مشال رډیو ته وویل چې دغه توغندیز بریدونه له نامعلومه لوري سوي چې د ده په خبره په اړه یې پلټنې روانې دي. نن په ټول نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې. پښتونخوا ملي او میګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه شي. او د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې په مرکزی شار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاد بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.